ماشاله ډیو دازم تاسو کوربه سره الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دي کوم لومړی د مهم خبرونو سره ټکی په خرک ضلع کې وسلوالو په پولیس چوکۍ برید کې پولیسو ته مرګ جوب لړولې په اسلام آباد کې نن د اقلیم د بدلون په اړه د ورځنې نړیوال غونډه پیل شوې او شهزاده رحیم الحسینی د اسماعیلی شیا مسلمانانو 50م امام یا آغا خان ټاکل شوی اوس خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا په کرک ضلع کې وسلوالو په پولیس چوکۍ برید کړی چې په کې درې پولیس وژل شوي او شپږ جوبل دي. د کرک پولیسو ویاند شوکت علي نن رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې بیګا وسلوالو په درنو وسلو د بانډا د اوچا د بهادرخیلو سیمې په پولیس چوکۍ برید وکړ چې په کې یاد مرګ جوبله رامسته شوه. د وژل شو پولیسانو جنازې نن په کواټ کې وشوي. پر دې موقع د خبر پښتونخوا پولیسو مشر ذوالفقار حمید رسنیو ته وویل چې وسلوالو پر پولیس چوکۍ د قبضې هڅه کوله خو د پولیسو د ځوابي کاروایي په نتیجه کې وتښتېدل. دوی زیاتوي چې په جوبلو پولیسانو کې د دریو حالت د اندېښنې وړ دی چې د علاج لپاره پېښور ته وړل شوي. تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په استولي بیان کې د دې برید ذمواري منلې. په اسلام آباد کې نن د اقلیم د بدلون په اړه د ورځنې نړیواله غونډه پیل شوه. غونډې ته په خپله وینا کې د نړیوال بانک د اقلیمي بدلون مشر ویلري هکی وویل که د اقلیمي بدلون د اغیز مخه ونه نیول شوه نو د ډیرو خلکو د مړ کېدو بیره رامنځته کېدی شي. غونډې ته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ویل چې د چاپیریال د ساتنې په هدف یې په صوبه کې ځنګلونه له ودر څخه 50% ته لوړ کړی دي. د سپریم کورټ جج جسټس منصور علی شاه بیا یادې نړیوالې غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې د اقلیم د بدلون له وجې په سن کې ځینې سیمې د انسانانو د اوسېدو قابل نه دي پاتې شوي. د پاکستان د پرمختیایي کارونو او منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال د اقلیم د بدلون په اړه را جوړې شوې غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې د ماحولیاتي بدلون له وجې رامنځته شوو سیلابونو پاکستان ته ډېر تاوان اړولی.
Just 2 years ago, 1/3 of our country was underwater.
صرف دو کال په خوازه موږ د ملک دریم برخه تر اوبو لاندې و. 3.5 بلیون خلک بکور شوی وو او 1.5 کسان وژل شوی وو. د 1.5 بلیون ډالرونو زیات نقصان د ملک کمزوري اقتصاد ته رسیدلی وو. د پاکستان لپاره د اقلیم بدلون یو لري خطر نه دی بلکې یو ژوندۍ حقیقت دی.
په اسلام آباد کې د اقلیم د بدلون په اړه را جوړی شوې نړیواله غونډه کې څه باندې سلما هیرین او د بیلابیلو ادارو مشران ګډون کوي. د غونډې تابعیا ډان میډیا ګروپ کړي. د غونډې مخه د جنوبی اسیا د هیوادونو ترمنځ د اقلیم د بدلون اغیز کمولو د پاره همکاري رامنځته کول دي. د شمالي وزیرستان د وړ قبیله د ډاکه کړي چې بیا دغلته د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې ولسی وګړو ته مرګ جوبله واوخته نو پراخ احتجاجونه به پیلوي. په دې لړ کې پرون په میرلي کې د وړو د ټولو شاخونو یوه ګډه جرګه شوي چې پکې له حکومت د امنیت غوښتنه هم تکرار شوي. د میرلي حسوخیلو یو مشر او د عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان غړي ملک نثار علي خان په دغه موقعه مشالې ډوته وویل چې د عملیاتو پر مهال د ولسی خلکو مرګ جوبله ورته نور د ملو وړ نه ده. دا برسې حال کې دا چې دوه ورځې وړاندې هم په حیدرخیلو کې یو ماشوم د ماټر ګولې پریوتو په پیښه کې وژل شو. ځایي خلک وایي په دې وروستیو کې په میرلي کې د ناامنۍ پیښې هدفي وجنې او بیا د وسلوالو ضد پوځي کاروایانې زیاتې شوې چې پکې وخت په وخت ولسي خلکو ته مرګ جوب لوړي. په میرانشاه کې پوځي او د میرلي ضلعي انتظامي چارواکو بېګا مشالې ډوته وویل چې د امنیت ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد کاروایانې توندې کړې او هڅه کوي چې پکې عامو خلکو ته زیات ون رسیږي. شهزاده رحیم الحسینی د اسماعیلی شیا مسلمانانو 50م امام یا آغا خان ټاکل شوی. د اسماعیلی فرقې پر رسمي ویبپاڼه لیکل شوی چې پرونه د پرتګال په لیسبون ښار کې په یو مذهبي دستوره کې د وفات شوي امام مولانا شاه کریم وصیت واورول شو چې پکې هغه ویلي د ده مشر زوی رحیم الحسینی به د تر مرګ وروسته نوی امام وي. په دستوره کې د نوی امام کورنۍ او د اسماعیلیا فرقې نورو لوړ پوړو مشرانو ګډون وکړ. شهزاده رحیم چې په 1901 کال زیږیدلی د آغا خان د پراختیایي شبکې په ګڼو ادارو کې یې مهم رول لرلی دی. نوموړي تر هغې وروسته د اسماعیلي فرقې د مسلمانانو روحاني مشر شو چې د پلار او د اسماعیلیا فرقې 9 امام کریم الحسینی د فروری پر 4 په لیسبن ښار کې د 83 کلونو په عمر کې وفات شو. په ټوله نړۍ کې د اسماعیلي فرقې شاوخوا 15 ملیونه منون کې دي چې په افغانستان، پاکستان، تاجکستان، ایران، هند او د افریقا په ځینو برخو کې مېشتي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې تر مخه به یې په دغه هیواد کې نر خزیان د ښځو په سپورټس یا لوبو کې برخه نشي اخیستلی. دا په سیال کې ده چې په دویم واره د ولسمشر جوړېدو رئیس ټرمپ یو شمېر داسې اقدامات کړي چې په کې نر خزیان هدف ګرځول شوي. په سپینه ماڼۍ کې د لسګونو ماشومان او ښځینه لوبغاړو په وړاندې د دغه فرمان د لاسلیک کولو په موقع ولسمشر ټرمپ ویل چې اوس په د ښځو لوبې یوازې د ښځو لپاره وي. د ټرمپ له دې فرمان سره بعد امریکا حکومتي ادارې هغو سکولونو ته له پنډونو ورکولو انکار کوي چې د ښځو په لوبډلو کې نرخزیانو لوبغاړو ته د سپورټس اجازه ورکوي. ټرمپ په دغه موقع دا هم ویل دی به د اولمپک سیالیو نړیوالې کمیټې ته هم وایي چې په لاس انجلس کې په 2028 کال کې له کیدونکو سیالیو وړاندې دي د نرخزیانو لوبغاړو په اړه خپل قوانین بدل کړي. دا تر دې مهال مشال خبرونه خبرنمو لمشال رادیو وردل تاسو زمک خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په کرک ضلع کې وسلوالو د پولیسو پر یو پوستا برید کړي او په خیبر کې مشرانو د وسلوالو لخوا د دوو سوداګرو پر وجلو د خپګان څرګندونه کړي.
د شریعت په نامه دا شریعت نه دی، دا بربریت دی، دا ظلم دی، دا بدموشی دی، په دغه نامه دی روغلا دی.
او د نړیوال بانک د اقلیم بدلون مشروای کده ماحولیاتی بدلون د اغیز مخاونه نیول شو نو د ډیرو خلکو ژوند له مرګ له ویر سره مخ کې دی شي.
And there will be too many people die if we wait for the global north to put on the table all of the money that morally they probably should.
او د ټولنی زور سنیو د غلط استعمال پر تاوانونو اهم راپور لرو.
نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس غلط خبري کوي،
د دې چونکې دغه کنزلمارو ته یا دې چې کم سزاګانې ورکې پنشمنټ نو داغه ورته پیسې ملويږي، نو دې کلم دا احساس نه کوي او کشران چې کوم دی نو هغه ته سپکه جواب ورکوي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسې. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل شي د خبر پختونخوا په کرک ضلع کې وسلوالو د پولیسو پر یو پوستا په برید کې درې پولیس وجل یو 15 نور جوبل کړي. د کرک پولیس چارواکو نن په یو بیان کې ویلي چې دا برید تیر ماخام د بنده د اوچا په بهادر خیلو سیمه شوه چې په ځوابي ډزو کې وسلوال په شات تمبول شوی. د کرک ضلع د برید په اړه نور حال د مشالډو خبريال ممتاز بنگش راکوي.
د یادې ضلع پولیسو ویان شوکتلی رسنیو ته استول شوی یو پیغام کې ویلي چې د فبروري په شپږم شپې نوخته وسلوالو بادرخیل سیمه کې د پولیسو په یوې پوستي برید وکړ. ویان زیاتوي پولیسو د وسلوالو سره د ډزو ته بدله وکړه خو د برید نه وروسته وسلوال په تخدیدو کې بریالي شوي دي. د برید په ترڅ کې درې سرتیري تیمور حیات، نقیب او عدنان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. ژوبل سرتیري د کرک ضلع روغتون ته رسول شوي کوم کې چې د درې سرتیرو وضعیت له خطر سره مخامخ دي کوم چې د پیښور روغتون ته استول شوی دی. د برید زیموري کورنۍ چارو وزارت له اړخه نه قانونه ګرځول شوی ډلې ټي ټي پی په غاړه اخیسته ده. د پولیس ویان تر مخه پولیسو په خواو شاسیمو کې عملیات پیل کړی دي. د وژل شوی پولیسو سرتیرو د جنازې الموس په یاد ځلې کې ادا شوی. په دې محل د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ذوالفقار حمید رسانیو ته ویلي پولیسو د خپل ځان قرباني ورکړه خو د وسلوالو برید ناکامه کړ.
جو ہمارے جوان ہیں انہوں نے ماشاءاللہ
زمنگ زنانو د بہادری سره مقابله وکړه او دا بریتی ناکامه کړ. وسلوالو غختل چې په پوستي قبضه وکړي او بیا یې د سیمې خلکو پر ضد وکاروي. خو د پولیسو زنانو د بہادری مظاهره وکړه. په دوی د ترنی وسلې سره بریټ شوی او دښمن هغه حمله ناکامه کړ او وسلوال په خپل مقصد کې ناکام شول او وو تخلیدل
ناکام بنادل.
دا زیاته کړه پولیسو ته به ټول وسایل ورکوي ترڅو د وسلوالو ضد عملیات کامیابۍ سره ترسره کړي او په سیمه کې امنیت پر ځای کړي. کرک ضلع د تیل او ګیس سره سره د یورینیم او ځینې نورو زیرمو په لحاظ یو شتمنه سیمه بلل کیږي چېرته چې د تیرو یو څو میاشتو نه د ناامنۍ پیښې سیوا شوي چې پر ضد یې د سیمو خلکو اندېښنه ښکاره کړې او بیا بیا یې د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه هم کړي. بلخوا د ضلع پولیسو مشر شهباز الهي په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره ژمن دی او په بیلابیلو سیمو کې د قانون نه سرغړونکو پر ضد عملیات هم دوام لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته وګورئ، اوس راځو یوې بلې موضوع ته. پرونو د شمالي وزیرستان په امیرلی کې د داوړ قبیله ټولو خاخونو یو جرګه کړي او له حکومتې د امنیت ټینګولو غوښتنه تکرار کړي. په عین حال کې دوی دا هم ویلي چې امنیتي ادارې دي د کاروایانو پر مهال د ولسی خلکو له ځپلو ډډه وکړي. دوی دا ډکه کړې چې که په عملیاتو کې بیا ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوښته، نو دوی به ټولې لارې تړي او پراخ احتجاجونه به پیلوي. په شمالي وزیرستان کې پوځي او د ضلع انتظامي چارواکو ویلي چې د امنیت ټینګولو ته ژمن دي او هڅه کوي چې په عملیاتو کې ولسی وګړو ته زیان ونه رسیږي. پړه نور حال لسیمې د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
میرالی کې د داوړ قبیله ټولو شاخونو پرون د فروری په 15مه بیا د امنیت ټینګښت لپاره جرګه کړي او پریکړه یې کړي چې کبیا د غلطه د وسلوالو په نوم کاروایی کې هم کس ووژل شو نو ټول سړکونه بتاړي. د میرالی داوړ قبیله د دیوډاندې هم په وار وار جرګه کړي او حکومت فوز نه غوښتنه کړي چې امنیت ټینګښت لپاره وسلوالو زیات کاروایو کې دي د مولس خیال وساتل شي. دوی وایي چې دوه ورځې وړاندې حیدرخیلو کې بیا یو ماشوم د غلطه د فوز لخوا ویشتل شوی ماټر ګولې پرې وتو په پیښه کې ووژل شو. نمیر علي هڅوخیلو یو مشر او عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان غړی ملک نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل پریکړه یې کړې چې حکومت فوز لالوري کا بیا مولسی وګړو ته زیان ورسېدو نو پراخ احتجاج به پیلاوي.
د سلویر لیارې میرلی تر ننوځي سلویر سره لیارې احتجاجان بندوي تر دې هغه وخت پیرې چې مشته انصاف نوي ملو شوه او د کوم خلک چې دولت پندیر مشته د سر د امن ضمانت نوي روکړه.
د میرلی اوسې دونکي وای چې میرلی کې زنه وسلوالو د جمعات په لوډ سپیکر او اعلانونه هم کړي چې دوی به نور میرلی کې بریدونه نکړي. خود غلطه فعال حافظ گلبادر او تحریک طالبان پاکستان ډلو لا په رسمي توګه داسې اعلان نه د خبر کړي. د میرعلی داوړ قبیله یو شاخ یې د کو هم سوبر زوړان د اعلان کړي چې خپل سلويختا یې ټاکلې چا ته هم اجازه نشته چې د دوی په خوره کې لټوپک سره وګرځي. د دې اعلان پس یې د کو کې ځای سلويختي د ایدک بازار امنیت ساتلو لپاره عملی ګام اخسته او د کمیټي کسان پر سړکونو ولاړوي. میرلی کې د ورستیو کې د ځای خلکو په وینا نام نه یې پېښه هدفي وژنې او بیا د وسلوالو زی د فوز کروای زیاتې شوه. ځای خلک وای چې اکثره بریدونو کې عام خلک د مرګ ژوبل سره مخ کیږي. د میرعلی دغه قبیلو جرګې په اړه وړاندې او پرون شپې بیا په میرامشاه کې فوزي او میرعلی ذیلي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو زیات کاروایې توندې شوې چې دوام بلري خو د عام ولس خیال ساتلی شي. څوک چې له وسلوالو سره اړیکې یا مرسته نه کړي د هغوی ضد هیڅ ګام نه دی اخیستل شوی نه هم دوی چاته د کورونو یا د سیمې خالي کولو ویلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته وګستی او سرزو یو بل موضوع ته. پرونه د خیبر پاتیرا میدان او باړه کې ولسی او سیاسي مشرانو د وسلول لخوا د دوو سوداګرو د وجلو پر پیخه خواشینی خودلی او په دوه جلا جلا احتجاجي غونډو کې یې پر وسلوالو غ کړې چې دا کسان بے ګناه وو. د پیژندلو وسلوالو د تیرا د سوداګرو اتحادی مشر حاجی شیر محمد پریده او د هغه د ترزوی ابرار پریده د جنوري پر دیر شمه تختولی وو او د پروري پر څلورم یې مړی وموندل شو. د هغوی د جنازي مونږ پرون په باغ میدان کې وشو او خاورو ته وسپارل شول. هلته د خیبر ضلع پولیسو په تیرا میدان کې میاشتو امنیتي ځواکونو ویلي چې د دې پیښې پلټنې یې پیل کړي او د ککړو کسانو پر ضد به سخت ګام پورته کوي. پر نور تفصیل د مشال ډیو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر حاجی شیر محمد اپریدی او د ترزوی ابرار اپریدی د جنازې لمونځ د فبروري په 15 نیټه ماسپخین مهال په باغ میدان کې وشو او مړی خاورو ته وسپارل شول. په دې موخه په تیرا میدان او باړه کې دوه احتجاجي غونډې وشوې او د سیمې سیاسي او قومي مشرانو پکې د خپلو ویناو په وخت د دغې پیښې غندنه وکړه. په میدان کی وی غونډه تھا د وینا په وخت ملک کمال الدین پردی ویل چې وسلوالو شیر محمد پردی او ابرار پردی بے ګنا وژلی او دوی به خامخا پختنه وکړي.
د شریعت په نامه دا شریعت نه دی، دا بربریت دی، دا ظلم دی، دا بدموشی دی. په دغه نامه دی راغلی دی چې د شریعت راولم. په دغه نامه چې ځف دی فوج هنی اپیم فوج خودت تنوز دی دی فوج دی خلق او بیشتر نو فوج لخوا تو سوا نویل سرم دی مو شر ممل جیل تکلی چه اگه دی تو خدمت نو گرو او پا تو بنده دی کلی خوالنی پا دا خوطر یک کلی دی چه پا دا لکا که امن وی زب به حیثت کم کم بر خبره تا کم چه مونگ مصر بلاریو که سرم زی که مولم زی و که جنم زی دا پختن بیتی کهو.
پا باده بازار کی تر سرشوی غنده نپس دا باده سیاسی اتحاد یو مشر عبدالواحد پردی مشال ریډیو ته ویل چې دا کسان ډیر په بے دردی سره وژل شوی او دا پیښه نه هېرېدونکې ده.
شیر محمد حاجی په خپل د غونډې تیرو ټول نه معزز سړی وو چې دغو د خلک د تختولي وو وغه 15 ورځې ولته نوستو موږ ریاست وو د موږ حکومت تماشا کوله موږ سیکورټي فورس تماشا کوله نو دا عمل نه په الفاظو کې بیانېږي خو یې ټول نه و خیری د خفګان خبره ده. نو ما سړی دا خبره خوري نه کوي چېرې دلته سړی او انسان دی څنګه لول شو ګډا لول شو کا ورای لول شو کا ښای لول شو یک سو بونو غوندي کېل کایو غو یو خر نرونه سی والوري کې نور وخه خوري او کدا درې سو غولتا د شتګردي یا ورانکور دی یا کوتلون دی یا غلط دی یا تختون کی دی نو دا خو ډیر زره فوج ولتا پروتک لکه سړی څنګه ذهن دې چاو مانی چې ابي داسې پرنورس خلک وری و ابي لولوي و ابي شهادت باندې رسوي.
د تیرا میدان د سوداګرو اتحادیې مشر شیر محمد اپریدی او د ترزوی ابرار اپریدی د جنوري په 13 نیټه وسلوالو تختولی وو او بیا د فبروري په 14 نیټه ووژل او د دوی مړی په یو غره کې غورځولی وو. د تیرا ځنې اینی شاهدان وایي چې دا محل هلتا په لرې پرتو سیمو کې ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار حافظ گلبادر ڈلی او لشکر اسلام غڑی فعال دی. د جنوري په 25مه نیټه په تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو ادا کړې و چې هلته د خفیا معلوماتو په اساس باندې د عملیاتو په محل عبدالعزیز عرف کاری اسماعیل او مخلص په نوم د دوا کمانډرانو په شمول سلور وسلوال وژلی دي. د خیبر ضلعي پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د ترګرۍ ضد ادارې پولیسو سی ټی ډی د تیرا د دغې پیښې پلټنې پیل کړی دی. د خیبر ضلع په تیرا میدان کې دا دوه تنه سوداګر په داسې حال کې وسلوالو وژلي چې هلته د پاکستان امنیتي ځواکونه موجود دي او دوی په بیا بیا ویلي چې دغه سیمې تر خپل واک لاندې راوستلي او وسلوالو ته به پکې یو وار بیا د خپل ځای جوړولو موقع ور نه کړي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا
او ریدون کوس راز دې ته چې د پېښور های کورټ په امر د وراثت یا میراث په اړه د مقدمو لپاره په پېښور کې ځانګړی عدالت قائم کړل شوی چې سیول جج به د دغو مقدمو اوریدنه کوي. یا د عدالت د تری نه ل ورځی کار پیل کړی. هلته د خبر پښتونخوا د سرکاري وکیلانو د سازمان صوبای مشر سنگین شاه خان د دې اقدام هرکلی کړی وای چې لدې سره به یو خوا د میراث مقدمې زر فیصله کیږي او بل خوا ته به پر نورو عدالتونو بار هم کم شي. په اړه تفصیل ل پېښور د شبیر رمضان په راپور کې.
د پیښور های کورټ په لارښوونو پیښور کې د میراث یا وراثت مقدمو لپاره ځانګړې وراثتي عدالتونه اعلان شوې دي چې ورته به اوس د وراثت زاړه کیسونه هم لیږدول شي او د غرض لپاره اړوند عمله هم په ځکړه شوې ده. د خیبر پختونخوا د سرکاري وکیلانو د سازمان صوبایي مشر سنگین شاه خان د های کورټ د لارښوونو په حق لوای چې پیښور کې د عدالت کار پیل کړو چې د عدالت سره به د میراث کیسونه زر تر زره فیصله کیږي او بلخوا به عدالتونو باندې بوج هم کم شي.
تبدیلی راشی او سمرا کی سن چې ډیر وخت نه پینډینګ نور کورٹ کې بنور کارنوم ډیر زیاتو نور کی سن بوم ډیر زیاتو نو دا بوس سپیشل دا کی سن اوري
د وکیلانو تر مخه د وراثت کی سن کې زیاتره ستونزې زنانه وتوي ځکه خپل جیدات کاغذونه هم نه لري او هغه د کور نارینه سره وي کم چې دا غوي په عدالتونو کې او د کی سن کې مخالفه ډلې وي بیا ټولنه کې د زنانو بهر وتل تانه او قشرو تتل او بیا په کلونو کلونو مقدمه کول یو لوی ننګونه وي. د زنانو مقدمه کون کې د پیښور های کورټ وکیل مهفش محب کاکا خیل په دې بابله مشال لیړو ته وایي
دا خزه ډیر زیات مسائل ته تر مخه کیږي او بیا چکل عدالت ته راشي نو هلته مقصد اوږد تاریخونه دونو اوږدوږد ملاویږي یا تاریخونه بدلیږي کم کس داغې خلاف دی کیس کړ دی چاره دی وراثت کې هغه خلکو غیر اور دی تر دې سو کم دی نو هغوی ته پته چې دا خزه تنگ کا خیر کېږه کیس چې کم دی یا خو پخپل پری دی او یا هغوی چې کم دی اثر رسوخ استعمال کی
نو مړو جاتے وی چې زیاتره وخت کیسونو کې زنانه د ټولنیزو مجبورو لوجي کیسونو نه پشاشي او یا که فیصله د هغوی په حق کې وشي هم نو عمر یې تیر وي. د وکیلانو د سرکاري سازمان مشر سنگین شاوای چې د های کورټ په لارښوونو د پیښور وروسته به ټول ډیویژن په کچه د وراثت د ځانګړي عدالتونه جوړول شي او د هغه وروسته به د صوبې ټولو ضلعو ته دا غځول شي او سیول جج به د دې مقدمو اورېدنه کوي او څرنګه چې پیښور کې د اړونده سرکاري محکمو ټول اهلکاران دې کې په ځای کړی شوي دي دغه شان ټول عدالتونو کې به د ججانو په شمول پوره عمله په ځای کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال اډیو ته وګورئ چې اوس رزو دی ته چې د پاکستان د مرکزی حکومت په وینا په څلور وڼو صوبو کې پر زراعت او یا کرنې آمدن ټیکس لګول شوی چې د روان کال د جولای له اول نیټې څخه به شروع کیږي. د خبر پښتونخوا حکومت هم دغه ټیکس د قانون منځوري ورکړي. په دې قانون کې ویل شوی هغه کروندګر چې آمدن یې له شپږو لکو تر دولس لکو روپو پورې وي پنځلس فیصد ټیکس پور کوي، خو کروندګر وایي دا ډول اقدامات به ورته په تاوان تمامیږي. بلخوا حکومت بیا وایي چې پر زراعتو د ټیکسونو لګولو فیصله یې د نړیوال مالیاتي صندوق IMF د هغو شرایطونو له عمله کړي چې پر اساس یې قرضه ورڅخه ترلاسه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشرۍ خبریال شانواز ترګزیرا کوي.
د IMF د شرطونو سره سم پاکستان کې به په زرعي پیداوار ټیکس د جولای د اولنۍ نیټې لاګو کیږي. د دغه ټیکسونو لپاره څلور وړو صوبو قانون سازیانې کړي او د پیداوار د درجه بندۍ په مطابق به د کروندګرو نه د آمدن یا انکم ټیکس په لړ کې پیسې اخیستې شي. د خیبر پختونخوا صوبې حکومت هم دغه شان قانون د جنوري په 14مه منظور کړي چې پکې ویل شوی هغه کروندګر چې کلیز آمدن تر شپږو لک روپو پورې وي هیڅ ټیکس به نه ورکوي. د صوبې حکومت په دغه قانون د محمدو د کروندګرو ته اتحاد مشر ګلاب شیر محمد مشاد رډو ته وویل د ټیکس لګولو نه وړاندې باید کروندګرو ته سہولتونه ورکړي شي.
زمیدارونه اغوی چې خپل مهنت مشقت زیات وکي او زیات پیداوار حاصل کړي سبزیانو او د غلو نو به زمونږ ګورنمنټ چې کوم دی کوغه صوبې ست باندې دی او کوې باقی ست باندې دی دومره پورې نالایق دی چې دغه پیداوار مخکې دغه مارکیټ نشي ګټلې چې بارني ملکونو ته خپل پیداوار خپل سبزیانو او غیره ایکسپورت کړي. نو دغه سبزیانی به زمیدار چې کم دی نو هغه په بټی کې غورځي او ضایع کیږي. نو دغه هم د زمیدار د ډېر پریشانی سره مخ دی.
وفاقي وزیر خزانه محمد اورنګزیب څور زوړاندې او په تیر ورځ هم د میډیا سره په خبرو او جاري شوی خبر پاونه کې ویلي دغه ټیکسونه د IMF یا نړیوال صندوق د قرضونو د شرط سره سم لګولي. IMF پاکستان ته د ستمبر په 15مه 2024م د و ارب ډالرو قرض ورکولو پروګرام منزور کړو. دغه منظوره نه وړاندې د پاکستان د خزانه وزارت د تیرو بیانونو سره سم د IMF په شرطونو کې د تیلو ګرانۍ زراعتو ته سبسډي ختمول د ځینې سرکاري نغوکریونو د فارغېدو وروستو پنشن ختمول او ځینې نور شامل وو. دغه ټیکسونو لګېدو سره کروندګر د کوم مشکلات سره مخ کیږي او که څنګه د کروندګرو د صوبای تنظیم غړي او د پښتون قومي جرګې او مشر لیاقت یو سبزی مشال رډیو ته وویل مشکلات دومره سیوا شوي چې د وجې زیات زمینداران خپل ځمکه په هاوسینګ سکیمونو یا د کورونو منصوبو والاو باندې خرڅوي. وجه یې دا ده چې کروندګر له وړاندې هم هیڅ ګټه نه لري.
د شپږو لکو نه والی تر دولسو لکو پورې چې د چا ذریعه مدني شو شي نو په هغې باندې 15% شپاړو سو نه والی تر 22 لکو پورې دا 10% بیا داسې 40% او خیری چې د شپږ 50 لکه مدني سیوا شي نو بیا په 50% ټکس لګېدل دی. دغه بل پزمکه باندې ټکس لګېدل دی 2.5 اکړه زمکه چې چای نیری نو په هغې باندې ټکس دی. دغه دریم ټکس بیا د کپنو په شکل کې دی په غټو کپنو باندې 29% ټکس او په وړو کپنو باندې 40% ټکس. نو دا ټول سیزونه چې موږ وګورو د دې ځای زمیندارو ته هم ډېر زیات ستونزو سره مخامخ کیږي او یقینا چې کله زمیندار د ستونزو سره مخامخ کیږي خوراک د کمی به موږ کار کیږو.
د لیاقت یو سبزی په خبره د څو ورځو راهیسې د دوی احتجاجونه هم روان دي. سوابی نه تر ډیره اسماعیل خان احتجاجي لړۍ غځولې ده. ولې لنډو ورځو کې به د صوبې د ټولو ضلعو کروندګر راغونډوي چې په حکومت په د زرعي ټکس د فیصلې واپس اخیستو دپاره زور راوړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ چې اوس راځي چې په اسلام آباد کې د اقلیمي بدلون په اړه د ورځنۍ غونډه نړیواله غونډه نن پیل شوه چې ډان میډیا ګروپ یې انتظام کړی. په غونډه کې تر سلو زیات بهرني ماهران او د بیلابیلو ادارو سازمانونو مشران هم ګډون لري. د دې غونډې موخه د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د اقلیمي بدلون د اغیز کمول لپاره همکاري رامنځته کول دي. پر نور حال د مشال ریډیو خبريال راشد خټک راکوي.
And there will be too many people die if we wait for the global north to put on the table all of the money that morally they probably should.
دا د ورلد بانک د اقلیم بدلون ډایریکټر ویل ری هکې دا چې پښپګم فروری په اسلام آباد کې وی غونډه ته وینا کوي. د اقلیم د بدلون په اړه د ورځنی نړیوالې غونډې ته بیا ډان میډیا ګروپ کړی ده. په غونډه کې تر سلو زیات بهرني ماهران او د بیلابیلو ادارو مشران هم ګډون لري. ویل ری هکې د غونډې ګډونوالو ته خبرداري ورکړو چې د اقلیم د بدلون د اغیز مخه و نه نیول شي نو د ډیرو خلکو د مړک دو ویرا ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور غونډه ته وویل چې د خیبر پختونخوا نوم د ترګری د پیخو د پر اخیستل کیږي. خو دې دا ویل غوړي چې د صوبې د چاپریال د ساتنې لپاره ډیر کار کړی دی او هلته د ځنګلونو شمیر د 35% تر رسولې دی. د سپریم کورټ جج جسټس منصور علی شاه غونډه ته د وینا په مهال وویل چې د اقلیم د بدلون لوجې پسین صوبه کې ځنې سیمې د انسانانو د اوسېدو قابل نه دي پاتې شوې. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب او د پرمختیايي کارونو او منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال هم غونډه ته وینا وکړه. احسن اقبال په پاکستان کې د کال 2022 سیلاب ته په اشاره وویل.
Just 2 years ago, 1/3 of our country was underwater.
صرف دوه کاله پخوا زموږ د ملک دریمه برخه تر اوبو لاندې وه. 3.5 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. 1.5 لک کسان وژل شوي وو. د 1.5 میلیونه ډالرو نه زیات نقصان د ملک کمزوري اقتصاد ته رسېدلی وو. د پاکستان لپاره د اقلیم بدلون یو لرې خطر نه دی بلکې یو ژوندی حقیقت دی.
It is a lived reality.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کوارډینیټر محمد احیا په خپل وینا کې د اقلیم د بدلون په اړه ارقام وړاندې کړل او ویل
climate change is no longer a distant
da aklim badlun nor yulare khatar na de pate shwe da os pel shwe de aw da tolo insanano da para tarolo loy mushtarak khatar de zamung secretary general antony gutres lagam dawdan de weliu che mung paloyalar da aklim jahannam tawar rawan yu aw pham os hum pa accelerator ekhda selabuna da zangulun aur khushsali aw shadid musam os zar zar razi aw tar pakhwa der ziyat jan rasam د چاپریال او د اقلیم د بدلون په اړه کارکونکو خبريال محمد داوود خان مشال رډيو ته وویل چې داسې نړیواله غونډه ډېره ګټورې دي خو باید په داسې ناستو کې د عمل لپاره یو طرحه مست شي او تګلارې جوړ شي.
کله هم چې په پاکستان کې داسې د موسمیاتي بدلون په اړه باندې داسې غونډه کیږي نو اصل کې مونږه اس ڈی جی کلایمټ اکشن باندې کار کوو. په وفاقي سطح باندې هم او صوبایي سطح باندې هم په موسمیاتي بدلون باندې د غشان په مختلفو محکمو کې ځان لا ډیس جوړ شوی دی پاغه باندې کار کیږي. څنګه چې په نور دنیا کې د موسمیاتي بدلون په اړه باندې کانفرنسونه غونډه کیږي دا غونډه اوس په پاکستان کې هم شروع شوې ده. ډیر زیاته د خوشاین خبره ده او پاکستان چې د دینه ډیر زیات متاثر دی د موسمیاتي بدلون نه نو پکار دا ده چې خلکو کې نور هم آگاهی راشي.
د غونډې مقصد په جنوبي اسیا کې د اقلیم د بدلون د اغیز کمولو لپاره د هیوادونو ترمنځ همکاري رامنځته کول دي او د کال 2020 پورې پاکستان د دې جوګه کول دي چې د اقلیم د بدلون سره مقابله وکړي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
بشار لاډیو ته غوګستی وخت شوې دی شپګنی بجې د دې غړي مهم خبرونه صدا سيدي چې د خبر پختونخوا په کرک ضلع کې وسلوالو په پولیس چوکۍ برید کړی چې پکې درې پولیس وژل شوي او شپږ جوبللي. د کرک پولیسو ویان شوکت علي نن رسنیو ته په استولي بیان کې دغه خبره کړې او د ویلي چې بیګا وسلوالو په درنو وسلو د بانډا داوود شاه د بدرخیلو سیمې په پولیس چوکۍ برید وکړ چې پکې یاد مر جوبله رامسته شوه. دغه راز بلخوا تحریک طالبان پاکستان رسنیو ته په استولي بیان کې د دې برید ذمہواري منلي. په اسلام آباد کې نن د اقلیم د بدلون په اړه د ورځنۍ نړیواله غونډه پیل شوه. غونډې ته په خپله وینا کې د نړیوال بانک د اقلیمي بدلون مشري ویلر هیکی ویل که د اقلیمي بدلون د اغیز مخه ونیول شوه نو د ډیرو خلکو د مړ کېدو ویره رامنځته کېدای شي. او بل خبردار چې د شمالي وزیرستان د وړ قبیلی د ډکور کړي ک بیا د غلطه د وسلوالو پر ضد کارویانو کې ولسی وګړو ته مرګ جوړ لوخته نو پراخ احتجاج به پیلوي. په دې لړ کې پرون په میرلي کې د داول د ټولو شاخونو یو غړه جرګه کړي وا چې پکې له حکومت د امنیت وختنه هم تکرار کړه. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم په حیدرخیلو کې یو ماشوم د ماټر ګولې پریوتو په پیښه کې وژل شو. بلخوا د سیمې امنیتي چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره د وسلوالو پر ضد کاروایانی توندې کړې دي. او شهزاده رحیم الحسینی د اسماعیلي شیعه مسلمانانو پندوستم امام یاغا خان ټاکل شوی. د اسماعیلی فرقې پر رسمي ویبپاڼه لیکل شوی چې پرون د پرتګال په لیسبون ښار کې په یو مذهبي دستور کې د وفات شوي امام مولانا شاه کریم وصیت واورول شو چې پکې هغه ویلي د مشر زوی رحیم الحسینی با د تر مرګ وروسته نوې امام وي. او سمو رازو د پاتې نیمای ته بیا هم زتا سوي مچې په دې نیمای کې هم مونږه یو شمېر راپورونه لرو. تر هڅه مخکې راځو دې ته چې امریکا غواړي چې کیف په راتلونکو میاشتو کې له روسیې سره پر اوربند موافقه وکړي نو په اوکراین کې د انتخابات وشي. شنون کې وایي احتمالي انتخابات ښایي د اوکراین له سیاست او په څو میاشتو کې هلته د جګړې ختمولو په برخه کې د امریکا له هڅو سره مرسته وکړي. ګولیاس په دې اړه د مشالډو د خبرونو مرکزی څانګې د راپور مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړې زر پایته رسولو لپاره ژمنې هغه وخت نوې شکل خپل کړ کله چې د نوموړي استازي ویل د دوی اداره غواړي چې د کال تر پای کیف ټاکنې وکړي او په ځانګړې توګه که اور بند وشي. د کیت کیلوګ دا سرګندونې د اوکراین په سیاست کې یو تودا او حساسه مسله راپورته کړه ځکه چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د امریکا هڅې مخ په زیاتېدو دي او روس هڅه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د غیر قانوني ولسمشر بللو سره بې اعتبار کړي. کیلوګ د فروری په لومړۍ نیټه رویټرز خبري اجانس سره په مرکه کې ویل چې په اوکراین کې باید ټاکنې ترسره شي او د اوربند تړون روستو هم ترسره کیدی شي. د نومول په خبره دا هغه سدي چې په سو میاشتو کې ترسره کیدی شي. کیلوګ زیاته کړه چې ډیر جمهوریت هیوادونو د جنگ په وختونو کې ټاکنې کړې دي. ټرمپ د ولسمشری کمپاین پر مهال ویلي وو کچري منتخب شي نو د لوړې مراسمو لمخ کې به د اوکران جګړه پایته ورسوي خو په دې اړه لکس ویلي دي چې څنګه. خو هغه وړاندیز کړی وو چې کیف او ماسکو دواړو سره به د سزا او جزا چلند وکړي تر څو د خبرو میسته کینوي. د سان دیګو دولتي بوندون کې د سیاسي چارو پوها میخائیل الکسیف اوای چې د ټرمپ اداره د ټاکنو مسله په دې هله راپورته کول غواړي چې دا به د خبرو اترو پروسه اسانه کړي خو هغه وویل دا د روسي په حق تللی شي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار ویلي دي چې ماسکو خبرو اترو ته تیار دي خو پوهان نظر لري چې هغه په خنې د خبري نه کوي. دوی دا ویره هم لري لدې کار سره روسي نور وخت اتر لاسه کول غواړي چې په اوکران کې نور ځایونه قبضه کړي. الکسیف وای ک پوتین د امریکا اداره د سو نور میاشتو لپاره مصروفه وساتي نو د جګړې په میدان کې نورې لاسته راوړنو لپاره به خپلې هڅې ګړندې کړي. پوتین په وار وار ویلي چې زیلنسکي د سولې تړون لاسلیک کولو واک نه لري او ادعا کوي چې هغه غیر قانوني دی ځکه چې د هغه 15 کلنې موده د تیر 2014 کال په مارچ میاشت کې پایته رسیدلې ده او باید مئی میاشت کې ټاکنې شوې وي. زیلنسکي د 2022 کال په فروری میاشت کې د روسي یرغل په پیل کې ماشالله نافذ کړی و چې تر اوسه دوام لري. په اوکرين کې د انتخاباتو مسله لدی په لبه هم پیچلې ده چې له هغه هیواد شپږ میلیون زیات خلک بهر هیوادونو ته مهاجر شوي دي او نږدې څلور میلیونه په هیواد کې دننه بیکوره شوي دي. شاوخوا یو میلیون امنیتي ځواکونو سره کومک کوي، نو دا هغه څه دي چې د انتخاباتو مسله لا نوره پیچلې کوي. زیلنسکي هم دغه خبرې د فروری په څلورمه د برتانیې خبریال پیرس مورګن سره په یو مرکه کې کړې وي. د کیلوګ د سرګندونو وروستو د زیلنسکي یو مرستیال رویټرز خبري جانس ته وویل که د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغه پلان یوازې اوربند او ټاکنې وي، نو دا یو ناکامه پلان دی. پوتین به یوازې د دې دوه شیانو څخه ونه ډارېږي. زیلنسکی او د هغه حکومت وای چې د اوکرين لپاره قوي امنیت ضمانت به د هر ډول اوربند یا سولي تړون لپاره یو مهم شرط وي. تیرونه پرسته د سفر پر مهال د اوکرين پخوانی ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د 2019 کال په ټاکنو کې زیلنسکی ورتماتې ورکړې و او په راتلونکي سیالې کې احتمالي سیال دی، د جګړې په منځ کې د ټاکنو د ترسره کولو مفکوره رد کړي او ویل چې د دې ګټه پوتن ته رسیږي. پوروشینکو ویل چې پوتن به د ټاکنو کمپاین کې د روسیې د کمزوري کولو لپاره پروپاګاندا کوي. په واشنگټن کې سیړنیز مرکز ویلسن انسټیټیوټ کې پوها او په انډیانا ریاست کې د بال سټیټ پوهنتون پروفیسر سرګی ژوک د مشال اړیو خبر مرکزی سانګې ته ویل چې کرملین کولی شي د ټاکنو پر مهال د هیواد د بې ثباته کولو لپاره د اوکراین دننه خپل ځواکمن تبلیغات او د روسیې پلوه عناصر وکاروي. په اوکراین کې د زیلنسکي شهرت هغه وخت زیات شو کله چې ځواکونو یې د 2022 کال منی کې د روسیې څخه سیمې بیرته ترلاسه کړې، خو د جګړې څلور کاله پوره کیږي او روسیې په ختیځ کې نور سیمې ترلاسه کړې، نو د زیلنسکي شهرت کم شوی دی. په هند دریز دری چې جنرال ویلری زا لوژنی چې د یرغل په لومړي دوه کلونو کې د اوکراین دفاع سارله د زیلنسکي لپاره تر ټولو باوري ننګونې په توګه ګوري. د اوکراین ولسمشر د 2023 کال په فروری کې دا مشهور جنرال له دندې ګوښه کړی وو. مقامي رسنیو په هغه وخت کې راپور ورکړی وو چې زیلنسکي د جنرال د احتمالي سیاسي حلو په اړه اندېښمن وو.
تا ګولیا ستار سید اوکرين په اړه راپور وړاندې کو لمشال ریډیو سوس
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر دې وړاندیز چې د غزې استوګندې بلې سیمې ته ولیک دوی خبرګونونه څرګند شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د غزې له تړانګې د فلسطینیانو احتمالي ستل ظالمانه هڅه بللې. یو شمېر هیوادونو بیا د ستونزې د حل لپاره د اسرائیل تر څنګ د فلسطینیانو د یو دولت د جوړېدو غوښتنه کړې. نور حال په دې راپور کې
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارت روټرز اژانس ته وویل له غزې څخه په زوره د فلسطینیانو ایستل چې د دوی په خوښه نه وي جنګي جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان ویلي دی چې دا له شرمه ډک ظالمانه اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په واشنگتن ډي سي کې د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د پوپ شو ودروي. شغله ټرمپ وای کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترنګ ووزي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي، د غسیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د شغله ټرمپ تر څرګندونو وروسته پرون سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر دا وړاندیز د دې لپاره نه دی کړی چې د فلسطینیانو دا سیمه بنیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت خبریالانو ته وویل شغله ټرمپ دې باور دی چې د سیمې د ثبات د تضمین لپاره پکار ده چې متحد ایالاتونه د غزې په رغاونه کې برخه ولري. د ټرمپ د څرګندونو په تړاو متحده عربي اماراتو پرون د فلسطینیانو له هر راز بې ځایه کېدو سره مخالفت وکړ. دغه هیواد ټینګار وکړ چې له سیاسي لارې باید دې ته زمینه برابره شي چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین یو خپلواک دولت جوړ شي. فرانسې هم له غزې څخه د فلسطینیانو د اجباري بې ځای کېدو وړاندیز خندلې او خبرداری ورکړی دی چې دا کار به په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډۍ سبب شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې یو ویاند پرون وویل غزه باید په راتلونکي کې د یو فلسطیني دولت اساسي برخه وي. دغه ویاند زیاته کړه چې اروپای ټولنه داسې حل لارې ته ژمنه ده چې د اسرائیل تر څنګ یو فلسطیني دولت جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې ډونالډ ټرمپ غواړي چې فلسطینیان تر هغه وخت له غزې ووزي چې دا سیمه بیا رغول کړي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
اودونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې په زرګونه افغان کډوال چې امریکا او نورو ځینو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې له لسیزو راهیسې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې ژوند کوي له چارواکو غواړي چې دوی ته لږه اوږده موده وخت وټاکي چې خپل کارونه او شتمنۍ راغونډې کړي. پړې نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان له اسلام آباد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی چې هغه کسان څرنګه بیرته افغانستان ته استوي چې نورو هیوادونو ته یې د دوسیو د بهیر د بشپړېدو چارې نه دي تکمیل شوي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې په زرګونو افغانان په پا پاکستان کې دې ته انتظار دي چې د امریکا د مهاجرت ویزې به ترلاسه کوي. د ولسمشر ټرمپ ادارې اعلان کړی دی چې د امریکا د کډوالو داخلي پروګرام به د جنوري له 28مې څخه د لښ تر لښه دریو میاشتو لپاره وځنډول شي. د کار په پاکستان کې مشت هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې هیله یې درلوده چې ژر به امریکا ته سفر کوي. یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په ګډ بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې را په دیخوا په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیولو پیښې زیات شوې دي او هغه افغانان هم نیول شوې دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف اونۍ مخکې د نږدې 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه د یوې غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز عاصم منیر هم و. شهباز شریف وویل که چېرته دغه افغانان نورو هیوادونو ته انتقال نشي نو د دوی د ایستلو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې افغان مدني فعال موسی کلیم همدرد آزادي راډیو ته د اسلام آباد د یو شمېر رسنیو په وینا وویل چې د ای سی سی کارت درلودونکي به د 2 میاشتو او د پی او آر کارت درلودونکي افغانان به د 5 میاشتو په ترڅ کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وایستل شي.
د ایستلو وخت 15 کاله چې دلته کم چا تیر کړی وي نو هغه داسې په 100 میاشتو کې د هغو هر څه ختمول او خپل وطن ته تلل یا د ښار پرېښودل بل ښار ته تلل دا ورته ډیر زیات ستونزمن وي. د دوی غوښتنه دا ده چې دوی ته باید وخت ورکول شي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغونډ کړي. هغه نه بعد بیا دوی کوشش دا کوي چې بیا دوی خپل وطن ته ستانه شي.
یو ان ایچ سی آر او آی او ایم وای چې دوی په ځانګړي ډول د هغه افغان اتباعو په اړه اندېښمن دي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له خطر سره مخامخې دی شي، لکه قومي او مذهبي اقلیتونه، ښځې او نجونې، خبریالان، د بشري حقونو فعالین او د هنري مسلکونو غړي لکه هنرمندان او داسې نور کسان. د دغو دوو مؤسسو په ګډ بیان کې دا هم راغلي دي چې دوی له هغو امنیتي ګواښونو خبر دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. خو د دوی په وینا اسلام آباد باید بشري خواخوږي له پامه ونه غورځوي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا ستاسو.
مشال لډو ته وګورئ چې ل دمي مخکې تاسو راپور اوریدو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې په زرګونو افغان کډوال چې امریکا او نورو ځینو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. اوس راځو دیتا چې په اسلام آباد کې د امنیتي موضوعاتو یو څیړنیز مرکز وایي په 13 جنوري میاشت کې په پاکستان کې یو ځل بیا په وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په هغو حملو کې 215 کسان وژل شوي چې 200 وسلوال اهم پکې شامل دي. په روسیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ناامنۍ د پیښو پر ضد ولسی احتجاجونه اهم شوي، خو حکومت او پوځ وایي چې د ترګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو خلاف یې هدفي عملیات روان دي. تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز وای په ملک کې د تیر کال د دسمبر په نسبت د روان کال د جنوري په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی. یاد ادارې د فروری په لومړۍ اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وای چې د کال 2015 د جنوري په میاشت کې 4 اویا وسلوال بریدونو کې 215 کسان مړ شوي دي. چې پکې د یادې ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې د جنوري د میاش په وسلوارو بریدونو کې د سلو نه زیات کسان جوبل شوي هم دي.
جنوري 2025 میں ایک خاص فینامنا یہ نظر آیا ہے
فکل 2025 میں جنوری په میاش کې په خیبر پختونخوا کې د اغوا یا د تختولو په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه پیښې په شمالي او په جنوبي وزیرستان ټنګ او لکی مروت کې مخې ته راغلی دي او دا د کال 2014 نه پس اړومبې داسې میاشت ده چې په کې د تختولو پیښې ډېرې زیاتې سیوا شوي کومې چې د اندېښنې وړ دي.
اپریل 2000 کسی بھی ایک مہینے میں سب سے زیادہ اغوا کے واقعات ہیں.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چی دا جنوری پمیاش کے یوازی پا خیبر پختونخوا کے شپک سلوی خوصلوال بریدون شوی چی باکی نورلس بریدونا پا قبائلی زلو کی شوی دا ادارے پا وینا دغا بریدونو کی 15 پیت کسان مڑ شوی دی. پا پی خبر کے خبریال ارشد یوسف زئی مشال ریڈیو تو ویل چی پا یخ موسم کے دا وصلوالو بریدونا دا زیادی دو یو وجہ با پاکستان کے دننا دا دوی استوگ نی دی.
دا دی پا شا باندی یو وجہ خدا کی دیشی چی دا تحریک طالبان پاکستان چکم غڑی دی چکم دا غی فائٹرز دی اغا اوس هم د افغانستان په غرونو کې په پټو لارو باندې پاکستان ته تګ را تک جاری ساتي. اگر چې د دوی په کم بارډر کراسنګز دي تورخم شو یا بولدک شي یا داس نور لار دي پای باندې دوی را تک ناممکناتو ته رسېدلې دي. هلته کې پاکستان ډېر ښه سیکورټي میکانیزم دی خو دوی بیا هم پټ پنا په داسې لارو باندې راتلی شي چې کوم د فورسز د نظر د لاندې نه وي یا هلته کې د هغوی موجودګي نه وي. دویمه دا خبره ده چې پاکستان چې کوم فورسز دی دوی ډېر عملیات وکړه په مختلف ځایونو کې دوی عملیات روان دي او مونږ بارها دا راپورونه اورو چې ځای په ځای باندې دغه ترهګر دوی نشانه کړي ټارګټ کړي دي خو بیا هم د دوی پټ پنا سپورټ ډېر زیات دی او هغه داسې سپورټ وي چې د دوی څه خاص ځای نه دی معلوم د دوی یو سینټر نه وي. دوی اکثر حملو کې او پنا شي دوه کسان درې کسان په موټر سایکلو باندې راشي حمله وکړي نو دغه هم یو وجه کېدی شي چې د دوی دا حمله کمیږي نه بلکې مونږ وګورو نو مخکې به په جمی کې دغه حمله کمیدلې او څنګه چې به په افغانستان کې د فورن فورسز خلاف د افغان طالبانو سپرنګ اوفنسیو یا په سپرلی کې به عملیات سیوا کول دا شنته کې به ټي پی هم کول خو دا ځل په جمی کې هم د دوی حمله د دوی کاروایانې کمې شوې نه دي. نو دا ښایي چې د دوی په پاکستان کې پریزنس په داسې ځایونو کې پریزنس ډېر دی چېرته چې دوی ته حرکت کول تګ راتګ کول مشکلات نه لري.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د جنوري په میاشت کې سلیریش وسلوال بریدونه شوي چې پکې 55 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې تیر کال 2023 په آخري ورځ وسلوال برید کې 13 د سیکورٹی فورسز کارکونکي مړ شوي دي. په اسلام آباد کې خبریال نظر الاسلام مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت ته د افغانستان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مذاکرات وکړي.
چې کله نه په افغانستان کې د طالبانو اقتدار راغلی دی نو هغه نه پس په دې حملو کې سیواواله راغلی دی او هغه بنیادی وجه هم دا ده چې هلته کې زموږ افغانستان کې کوم طالبانو حکومت ته هغوی سره تعلقات هم خراب دي او مونږ د هغوی سره چې کوم د ملیټنسی باره کې کوم ایشوز دي هغه په صحیح توګه باندې ایڈرس کولو کې هم ناکام یو. نو همدا وجه ده چې هلته نه حملې چې کمی دي هغه ورځ په ورځ سیوا کیږي. بل طرف ته کومو ګورو نو یو جوائنٹ میکانیزم نشته زما په خیال کې لیک آف کوآپریشن چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا دي د ټولو ادارو ترمنځ. همدا وجه ده چې د ترهګرې خلاف یو مؤثر حکمت عملی چې کوم ده هغه تر اوسه پورې نه ده مرتب کړی شوی.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل راپور کې وایي چې په کال 2023 کې 950 وسلوال وجلی شوی. اداره وایي چې په کال 2023 کې وسلوال بریدونو کې 40% زیاتوالی راغلی او د مرګونو شرحه 21% سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لړیو ته وګستی او دن کو وسره زودی ته کڅ هم ټولنیز رسنی یا سوشل میډیا د معلوماتو تفریح او د خپل رائے د اظهار ترڅنګ د خلکو لپاره د کاروبار یا وسیله ګرځیدلی. خو پر دغه شبکو نظر لرونکي ځنی پوهان وای چې پر فیسبوک او انستاګرام او ټیک ټاک بعض ځوانان د پښتنو د کلتور روایتو او اخلاقیاتو خیال نه ساتي چې لوج یې نه یوازې دوی په خپل بلاری کیږي بلکې هغه زرګونه نور ځوانان اهم بلاری کوي چې دوی ګوري. پوهان وای په کار د ټولنیز رسنۍ د ټولنې د پرمختګ لپاره وکارول شي. پر نور حال په خبره زم خبریاله خالدان یاز را کوي چې د ټیک ټاک د یوې کارونکې په غږ پیلېږي.
د څومره په ټیک ټاک کې خلک زیاتېدل نو خلکو په کې دا کنزل سٹارټ کړی. بیا کنزل دا وجه ده چې نن سبا په ټیک ټاک کې هغه کس چلیږي چې کم کس
د مردان اکسا وای دی دوه کال وړاندې ټیک ټاک باندې لایف پروګرامونو کې برخه اخیستل شروع کړل. چترینا دیتا گٹا ہم کی دلا اکسا وائی اسنی وقت کے پر ٹک ٹاک غیر اخلاقی خبری کولی شی
پہلا منت کی تیما تقریباً 80-90 دغشان اباسری بیا ما ہر ویک 50-60,000 اباسری دا ٹک ٹاک لائیو نا خو چکل رو رو ٹک ٹاک بیا پا پاکستان کی خلکو تپتو لگی دا بیا خلکو سیمونا روڑل دا باہر نو آغا سیمونا بوا چول بیا با خلک لائیو رات لل جس سمرا پا ٹک ٹاک کی خلک زیادی دل نو خلکو پا کین دا کنزل سٹارٹ کری بیا کنزل دا وجہ دا چھے نن سوا پا ٹک ٹاک کی آغا کس چلی گی چکم کس غلط خبری گئی.
دا شانگلی سیمی دا رسنو یو فال افسر افغان وائی لبدا مرغا پا اسنی وقت کی چھے پا ٹک ٹاک کی کم جبا کارول شي نو هغه اخلاقی نه ده.
د دې چونکه دغه کنزل مارو تا یا د چ کم سزاګانه ورکه پنشمنت نو دغه ورته پیسې ملاويږي نو دیو کلم دا احساس نه کوي چې مونږ یو قامی خیانت کوو مونږ خپل جبا بیلو خپل کشران چې کوم دین هغه ته اوس پکه جبا ورکو تاسو یقین کوي هغه ورځ ما کاته یو ماشوم نو هغه د یو بل کس سره ناسي هغه مشروم ډیر لوی کنزل ماري دا ماشوم دا غنه یو لس درجه پر کنزلو کی هم دغه ټیک ټاک دی دا ډېر خپل پلیټ فارم هم کې دی شي ټولنیز رسنۍ دی مونږ ډېر په ساحو توګه کارولې شو په دې باندې مونږ خپل آنلاین بزنس مخکې بوتلې شو.
د مخابراتو ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي یا پی ټی اے تیر کال دسمبر کې یو راپور جاری کړو چې تر مخې دی هواد کې د یوټیوب استعمالونکو شمیر 9.1 کروڑ ده. همدغه شان 6.4 کروڑ خلک فیسبوک باندې موجود دي. راپور تر مخه پاکستان کې د ټیک ټاک استعمالونکو شمیر 15.7 کروڑ ده. ٹک ٹاک استعمالونکو کی 88% سڑی او 22% خزی دی. د مردان لیکوال او شاعر اکبر ہوتی وائی پر ٹک ٹاک استعمالی دن کی جبا د زوان کل اخلاقیات تا زیان رسائی دی وائی بائی ٹولنیز رسنائی د ٹولنے پر مختک د پارا و کارولی شی
دا پیشان زمنگ چکم اخلاقی اقدار دی دا بالکل لاغی پزد عمل لے دا پر ٹک ٹاک بانے غوارم چے پدے لڑکے قانون سازی ہوشی او دا غی قانون سازی پدے بانے دی مخا انہی ولی شی
د ٹولنیز و رسنو فعالان وائی سوشل میڈیا نہ صرف د خبرو اترو او درائے د اظہار یو ارزان ذریعہ دا بلکی ددی دلاری اولس کی پوہا راوستو سرا سرا گٹی ہم ترلا سکی دلیشی. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوی او ویڈیوی راپورونو سربیرا ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
او اوس هم ورځو دی ته ټاکل شوی چې د کرکټ د اترانو جام یا چمپینز ټرافی سیالۍ د رواني فروری میاشتې پر 19 نیټه پیل شي او د مارچ تر 9 پورې په پاکستان متحده عرب اماراتو کې دوام وکړي. په دې سیالیو کې د پاکستان، هند او افغانستان په ګډون اتلو ډلې برخه اخلي. تفصیل په دې راپور کې. دا شیبه د هغه وخت دی چې کله پاکستان په 2019 کال کې د نړیوال کرکټ چمپینز ټرافی په فائنل کې هند ته ماتې ورکړه او د تلانو جام یې پورته کړ. اوس بیا د دفاعي چمپیون پاکستان په قربتوب د فروری په 19 د اتلانو جام سیالۍ پیلېږي. د یو ورځنی میچونو په دې ټورنمنټ کې بعد د اته کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 میچونه په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. په گروپ اے کې پاکستان، هند، نیوزیلند، بنگلہ دیش او په گروپ بی کې افغانستان، آسٹریلیا، انگلستان او جنوبی افریقا شامل دي. هند چې له پاکستان سره یې څو واری جنگونه شوي په دغه هیواد کې یې له لوبې کولو انکار کړی او خپل ټول میچونه به په متحده عربي اماراتو کې کوي. البته نور ټیمونه به له هند سره د لوبې لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي او بیا به پاکستان ته ورځي. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی اوپنر احمد شهزاد وای دغه کار به د هند د کرکټ لوبډلې په ګټه او د نورو هغو په تاوان به تمامیږي.
کہ بھارت اپنے سارے میچ یو اے ای کے اندر کھیلے گا
ہند با خپل ټول میچونه په متحده عربی اماراتو کې کوي او دا د دوی په ګټه ده ځکه چې هند ته با خپل ټول میچونه په یو شان پیچونو او یو شان ماحول کې تر سره کول هندي لوبغاړي به ډیر زر له تماشبینو میدان او نور هر څه سره ډیر زر عادی شي بلخوا نور لوبډلې با سم میچونه په متحده عربی اماراتو او ځنی بیا پاکستان کې تر سره کوي او دغه تګ را تګ او د ماحول بدلیدل را بدلیدل به دوی ته اوس ګران پروسی پتلو راتلو کې به د پریکټس وخت هم ځای کیږي نو په چمپینز ټرافی کې دا هند تر ډیره ګټه رسوي
جو بھارت کو بہت فائدہ بھی پہنچائے گا.
البته احمد شہزاد وایي چې د چمپینز ټرافی لپاره د روہت شرما په کپتانی د هند اعلان شوی لوبډله ډیره قوي ده. شبمن گل د هند لوبډلې مرستیال کپتان دی. د غراس په نور لوبغاړو کې ویراٹ کوہلی، رشب پنت، جسپریت بومرا او ارشدیپ سنگھ هم شامل دي. البته شهزاد وای د هند لوبډله پر دې له پاکستان خدا چې څلور سپین بالران لري چې پکې اکثر پټیل، کلدیپ یادو، واشنگټن سندر او رویندرا جدیجا شامل دي. بلخوا پاکستان یوازې یو ریګولر سپین بالر ابرار احمد لري. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان وسیم اکرم هم د اتلانو جام لپاره له دې هیواد له اعلان شوې لوبډلې ډیر خوشاله نه دی. نوموړی د جنوري په 1 دوبۍ کې خبري غونډې ته وویل چې چمپینز ټرافی ته د پاکستان وتل اسان نه دی.
اب اوپننګ کا بھی مسئلہ آئے گا، ایک ریگولر اوپنر تو فخر ہے.
د اوپننګ مسئلہ و پاکستان ته راځي. یو خو فخر زمان دی او د الله شکر دی چې دغه نامتو لوبغاړی اخیستی دی. د سره بابر اعظم کې دی شي اوپننګ ته وځي ځکه سایم ایوب زخمی دی. دغه راز فهیم اشرف او خوش دل شاه چې په وروستیو میچونو کې ښه کارکردګي نه ده کړې هم لوبډله کې شامل کړل شوی دی. باید میډل آرډر بیټر رضوان وي. موږ سره تیز بالران هم شته لکه نسیم شاه، شاهین، حارث رؤف او دغه راز حسنین. البته دا ده چې موږ سره سپین بالر یو دی او هند سره درې دي. دغه راز آل راونډرانو کې موږ سره عامر جمال او خواغی په ټیم کې نه دی اخیستی. د یو پاکستانی په حیث زه غواړم چې فائنل پاکستان وګټي، خو دا اسانه نه ده ځکه چې د نړۍ تر ټولو بهترین اته لوبډلې په چمپینز ټرافی کې لوبيږي.
لوک، آی وډ لوف پاکستان ټو وین، ابویسلی بینګ ا پاکستانی، بٹ لوک، اٹس وونټ بی ایزی، ټاپ 8 ټیم ان ورلد کرکټ ا پلینګ.
بلخوا د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی ویلي چې ناقدین با خپلې نیوکه کوي، خورده په خبره ډیره قوي لوبډلې اعلان کړي. افغانستان کرکټ بورډ هم د چمپینز ټرافی سیالیو لپاره د خپل لوبغاړو نوملړو اعلان کړی. په اعلان شو لوبغاړو کې د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم زادران هم له نږدې شپږو میاشتو ځنډ وروسته د لوبډلې برخه ګرځول شوی. په اعلان شوي 15 کسیزه نوملړ کې د افغانستان د تجربه لرونکي سپین بالر مجیب الرحمان زی، الله محمد غزنفر نیولې او ترڅنګ یې بل سپین بالر نور احمد لکھنوال هم د لوبډلې برخه جوړوي. د دوی ترڅنګ صدیق قتل او نوی جادران اهم په لومړي ځل داسې مهم سیالیو ته غوره شوی. د حشمت الله شاهدی په کپتانی اعلان شوی لوبډله کې نور غوره شوی زیاتره لوبغاړي هغه دي چې مخکې هم د افغانستان لپاره لوبه کړې. د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش لمخې افغان لوبډله به د فروری پر 21 د سویل افریقا، د فروری په 26 د انګلینډ او د فروری پر 23 به له آسټرالیا سره لوبیږي. د چمپینز ټرافی لوبې د فروری میاشتې پر 19 د پاکستان په کراچۍ کې پیلیږي. لومړۍ لوبه د کوربه پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ ده. د پاکستان او هند ترمنځ میچ به د فروری په 23 په دوبۍ نړیوال میدان وي. دغه راز د چمپینز ټرافی لپاره په جوړ شوو دوو ګروپونو کې به له هر ګروپ څخه دوه لوبډلې سیمی فائنل میچونو ته وځي. لومړی سیمی فائنل میچ به د مارچ په 4 او دوهم به په 5 وي او چې په دوی کې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به بیا د مارچ په 9 فائنل لوبه وي.
158 India blown away in the final and it's Pakistan who are through over the line. Massive win, great scenes.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110
دیار لزر پینزسواتیا پینز لزر وسو پینزش پیت او ول زر اتسواتیا کلو هرتسا او د مخام لشپگو تر وو د مسخوتن لنه تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپک سو یوش کلو هرتسا اوریدل شي.